د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوسې ډېره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په غو کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې له هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کابل څه
په زرپانه کې با لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لیدې ک خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مک چله تن دې اصل دو دې هم انسان دې دا د نوی کال د کوم موسم منظر دې.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننۍ هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لغ ورو ده تمام پیدا شوي ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولوسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کارېږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نږدې فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات وو، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه د عین وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیات په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همدغسې هغه لرو چې هغلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوسم شته دی او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی مس اوسم مونږ سره. په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بده رقم نه یو چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي، یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی سو د قلم په واسطه وکړو نه د تورې په وسیله.
هیره دې نه وي چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون د یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
پسرلای دا یو ډیر ښکلی فضا ده. که تاسو راته وایئ چې دغه د پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه پام اصل راوي.
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې آسمان چې تاسې پسرلي کې ګورئ لکه د لاجورد یو ټوټه آسمان داسې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډېر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري. دا ټول شان سره جمع کېږي، تمایل د دې پیدا کوي چې یو خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولی. لهذا په غږ کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ او ژوند ورولګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شیر نوم وی او تر بل وخته طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کېنول نوي، که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه همیشه یوه خبره کوم که تکیه کلام داسې ده، زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله تا په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامۍ خبر
ده؟ نه نه، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري، کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پختو کوم شعر و ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پختو لیکنې کوئ دری هم کوئ، اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر په پختو کښې شروع کړ، تقریبا د دري په ژبه کښې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دري شعر شروع کړ، لیکن د دري په شعر کښې د ما مطالعات زیات
و. چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر تفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړه هغه ما د حبیبې په مکتب کښې شاګرد وم، د دریم صنف تفل ومه، ډېر تفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به یې ورته ویلي، د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم او ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ، په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم د دوست خرګونه نه وي، ښه ته شعر وایې څه به شاید ډېر تفل و. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست ویل پلار چا به دې نه یي درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی ده.
یعنی دومره یو قوي شعر و؟
نو ده باور نه کوه چې دا شعر ما لیکلی. بینوا صاحب هغه د ما شعر واخیسته په انیس اخبار کښې چاپ کړ، او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کښې ظاهر شه، او چا ډېر د ما په مکتب کښې باور نه کوه چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هماغه لږ یې راته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل، د دغه دي شروع ده.
استاد اوس دا راته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کښې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هېڅ چاپ شه هغه چونغر نومېږي. چونغر چې یو غر ده د موږ هرې کور مخې ته پروت و.
حتما د دې غره خصوصیات تاسې راخیستي دي.
هغه داسې و چې یو غر و د موږ د کور مخې ته، په هغې کښې به دا پسته و دا ځنګلونه و، په سر یې للم کرل کېده، د ما د کوټې له کړکۍ سره مخامخ و، په رسختیو کښې به زما په هغه کوټه کښې شپې کولې، بیا به دا دیقانان راتله په هغې کښې پستې به یې ټولولې، دا غر به په شپه کښې لکه چراغان داسې و، دوی به اور بله و که نه، یا به یې کوم چای جوش پرې توده و، یا به یې دیګ کوه، خو په زرهاو خلک به هلته تلل. نو دا غر ما ته لکه یو د موسی ته کوی تور و، یو د الهام غر سه و، د یو الهام غر سه، او هغه د چونغر ترانې ډېرې مشهورې سوې. را وروسته له ده نه بیا ما یو اثر په نوم د کیږدۍ ولیکه.
لایق صاحب، یو ځل تاسو موږ ته کیسه کړې وه چې کله اروپا ته لاړئ، هلته چې هغه خلک پوه سول چې تاسې شاعر یاست، لیکوال یاست، نو تاسې ته یې په داسې یوه منطقه کښې کور درکړه چې یوې خواته اوبه او مرغان او دا شیان که نه. اوس که د هغې په هکله راته ووایه، کله چې هلته لاړئ یو د مسافري ژوند څه بل یو ښه ماحول کښې تاسې ته کور درکړه، هلته دا د شعر الهام څومره و د اول ځل لپاره چې تاسې یو کور ته ته ورغلئ؟
چې اروپا ته لاړو په داسې فضا کښې تللي وو چې د وطن نه غربت ته ور تېر شوي وو، زه خوشحاله نه وم. ما هغه تراژدي تکمیلوله چې د افغانستان له جدایي نه موږ سره منسل شوی وه. دا کتابونه چې وروسته ما خپاره کړی، مثلا یو کتاب د ما ده چې هغه نومېږي سندرې په سوي واټونو کښې، دا هماغه شعرونه دي چې ما په آلمان کښې لیکلي دي. دا ملت په دې ارزي چې سړی سل وارې دوی دپاره مړ شي وجنګېږي.
اوس که تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د ښه شعر لیکلو لپاره کوم شیان، کومې خبرې باید په نظر کښې ونیول سي؟
زه داسې یو شاعر یمه چې سره دی چې اوس خو په عروضو قوافیو په دې په یو اکاډمي کښې کار کوم، د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم، لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه ده لیکلی. دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله، چې الهام راشي نو سړی شعر په لفظي لیکي. داسې وخت کېږي چې زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقف لیکم ممکن پا مدد دیو پنزه سلوک دقیقه یو سال
کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام چشیده چشه ولی لکه تاسی چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تندی کیفیت نسی تشی کوی تندی چشیده ولی پیگه چه تبو تزرورت دارن تنگه ما پا دی لحاظ بانده دقشم ندی شاید نشوارا و اوزا و احوال بفرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاسی چه و بوت تنده پیدا کوی یو حالات پسری که پیدا که که ولی که او آقا حالات یو محرک لگی مثلا زیورت پده کچه که تیره دم دیر زلمه و ما دیده کارتی پروان یو موتر راقه یو حالک یو واقع دیه حالک صابر آقا یو دیده غریب کورانه یو چه دیه ولوی دو مارا منده کلیم خلق را طول سو دیده وینه بایه دیو داد صابر چه ده خیستی و کورتا و دار دیده وینه سر آقا سو او دار دیده موجب سو پا یاد ندوست کلا دستیم کیی کلا هیز واقعا نیی اتا پا زین که شای پیدا سی لکه شیطان بود خوزهی کلا او تیر چولی که دقا کلا اسمان آقا برد چه وزوستوین وزم ما تاریکی که دید خوزهی ولی که
دکتا هم تاس پخپل خبر که ویل چه آفزه که دیر شیرون نپاتی که گی دیسه غیری گی ام دقا ووز که دی تاسی هر شیر پیادی که ام دقا ووز که ولی سیره تروه
نمو عدد دید زخپل شیرون آفزه تا نسم سپاراله خو کلا کلا دین رسی نمونیستا دیر و گلی و زمال مرگ و روستا زما پا شیر بانده وای ایرادونه خواهی زین پا دی پوسی چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خواه چه درانا پا تم لارن خوارشیو دیوو لانده دامونه او زما هردو که برا فخر که پا گور که ومی نلی کل دسپیو صفتونه دی هرمان پلمبو وسوم خوتیت نسوم و می نکل مغرورانو تا ازرونه تر کلو کلو بخیج زمال گوره زماد هیرو تیرو هیلو فریادونه سو چه شبد پختوی زبایما هیر بنکی پختانه زمال لالونه نوی روح میل پختو شهر تورک پگلونه کمه ون غختل ارونه
که څام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی لتبی افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملی خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینې لري هغه یو کمپوز جوړونکې هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږي
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده 15 ډیر کال کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بده ویلې څومره غزل بده ویلې
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلې یا مې د پلار والد سره ویلې یا د خیال سره ولم زما خو وخت دی ګراند محترم دی مت ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه ویلی لکه دی کې تاسو به تاسو داسې و نه شئ موسیقي نه دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونز به موږ ان ترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات می خوخه چې مینې مونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلی چې هغه ما ویلی دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساس په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسه ګرانه تر هغه غوی خو نه تر اوسه ګرانه ده، تر اوسه مشکل ده. دا داسې یو صفت برته وکړم چې ده د خیبر یو خبره برته وکړم. د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډیر محترم سړی و، ډیر پوه سړی و. هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان، ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند، زموږ مسافر شو دی زن، دلته یو پیپل دی، پیپل دی، یو غټ ونه دی، یو غټ ونه دی بوټی دی، هغې ته وی پیپل. د پیپل لاندې که څوک مرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړې که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړې. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابولی خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردان، او په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابولی خان. او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو، زه وزرولي د استاد مستون ابولی خان سره شاګردان کو 1902 کې. 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې، یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان. د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد، ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکر یې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخیاله دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد، استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده که خمارستم ده استاد خان محمد ویلې داسمره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو داغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولی خان استاد نه غسه خپل د پلان.
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی؟
بس سیب زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای، دغه یو خدای خو، یو قران کنه، دغه یو ارمونه باندې سیب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتم ته ګوام بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې زمونږ ساز دا پاره وبان مونږ پویګو مګم غګول او غداو د یوم نکو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې، یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو تاسو چیرې مطبوعاتي شوی ډیر نه ده، او سندرې مو ډیرې رسنیزی شوی نه دي یا راوت نه دي، د دې لامل څه دی؟
ما ډیر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې، زه ډیر ځلې ما دا خبره کړې نه. یو خبره چې زه کوم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړي، او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و، ډیر شوق یې زما د سندرې او دغه د سندرې، زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلش ولړ لیونتوب پوري هغه ورننوته، او کچری ما په یو از په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه زیږي. نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي، هغه مې وړاندې کړي، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي، او هغه وخت موږ فکر وړوکی و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ. نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړې دي، په خپل مسیر په خپل لار روان دي، شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولي افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والي صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم.
او په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو، بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره غوړېدلې دي کې ډیر زیات لا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناسي اگر په پښتنه کې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبرې داسي شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې تاسو ولې میو شمالي مينو زز نه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی او ډیر ښه استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور
خپل فلکلور
اوریدونکي به موس پته مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نه شعر راوته او ډیر خوږ دی خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مله خلکږي راکلا وتی دی او ما پس سوچ گوتی متیم بوالی جی ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دیا کبل سا ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دیا کبل سا پغاڑا دے جامے دا ملنگ دیا کبل سا پغاڑا دے جامے د ملنگ دیو کبل س ملنگ پر کچکول کی دے روپے دیو کبل س دانش لرو برد نجارے گی قربانی گی دانش لرو برد نجارے گی قربانی گی چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل س پغاڑا دے جامے د ملنگ دیو کبل س ملنگ پر کچکول کی دے روپے دیو کبل س نما شمالی جان پر دا ترجمہ کر
ولی سب تو روسی پختن پر توگا ساسی راتنون کی پلانون اچھی دی سب کوئی
یار سب خبر خود دیر خوله و دیر مزیدار رو پلیم دی زراتنون کی دو وقت پار خوزی و خب زن غارم جو خب کمپوزر شم خب موسیقار شم او کوشش من داده خب موسیقی و کرم او پا زمین کی اگر در افیق چنوار رو گوند اکم ترس کازم خپل بی خو خپل بی ویو او که خودم دستی اگو نو بز
بز دیر منن عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباری شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د سړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیرېږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د حقوق لو او زورور کسی ټول معلومې دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمېدلی تښتیدلی دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بېواکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکار یې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه سیر یې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مقتدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل د دو د ژوند شرحه هم د پټي خزانه مؤلف له لرغونی پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخسته ده دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیر قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو دا سخکاری چې ښکاروندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعار او بوللو غټ کتاب ولیدم دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دل دیوان د تاریخ سوری لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وو او د غبولل له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام پستاینه کې ویل ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انزوروي چې څنګه د سلطان لخر هند ته ځي او څنګه پر اٹک تیریږي ښکاروندوی د پخو قصیده وینکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلی مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انزوروي وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینه ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د د لخکرو یرغلونه انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی کلونکې بیا کړل سینګارونه، د سپرلی کلونکې بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خاندې ورېدي ته، د غاټولو جنډې خاندې ورېدي ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمیچونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې اغلی ګل را وویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه.
اوس را نه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خافونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، که خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دې شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تڼ د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړی مناره را نړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ دا خاموش ولې اسمان دی؟ دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ خاموش ولی اسمان دی؟ چه مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی، په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دی، چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی، راشکېدلی او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کاڼی نشم څه شم،
اس چی کان نشم چشم زی آواز نیم ٹولا خاریا دا یوی ویر کی اختا دا داد نوی کال دا کم موسم منظر دے داد نوی کال دا کم موسم منظر دے
دسرو لمبود غر غرو دا شور نا دی خبر دسرو لمبود غر غرو دا شور نا دی خبر